اغي اغه عقیدو اغه لار دب نکړه د دوستۍ یو خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارا لیسې د پارا حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارچی د ون نه. نو کانکور ما ورنکه، زه بیا راغلم حبیبې ته. حبیبی کې هم ډېر ښوونکي مونږ لرل، ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و، زمونږ له برخې ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو ما، زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی، زموږ کلې چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، ظاهرشاه باندې کودتا وشله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي او د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو، هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده تربیه صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وې، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې، 80 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون، دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً، څلورو کالو به ما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لربنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا هغه نرست از ما د هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګي و نیو دیوال غونی او پاغي ودرولم نو ما خپل سیروې هغه مشاعره ته رښتین سیب دی خوده او بخی هغه مرته راغلی او رښتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لالته لاړلو او غالبا خادم سیب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو هغه راغلی وو نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولي د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو هیټلر ما وسو دا د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوست خو دې په یو ټکی باندې نیم پېښه لیکن هغه کتاب ما ټول ولوست نو دا ورکوالی او دا ورکوالی شاعری و زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وا او د دې پنجابي او شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوي ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه غار انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور از موینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کله کله دویمه نمره نه اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستله ما تر ما لوړ نمره هغه غسی و دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا موږ مهاجر شو منګ بیا پیښور تر اغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
هغه وخت کې کوتا و شو بیا موږ اغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ په پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې بار په انټونو نه دی خولیو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت وو بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر ومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د زمونږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلا په څه بوختی است؟
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به یې وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی وای او خدای دې نه ماتې. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي؟ په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوم. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري، او روح دی خدای لري، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بالا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب شیوز سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصیږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصیږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډیر زیات ځله غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا چې لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوژباړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني اجیل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو تاریخ تر کیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زه به شعر لیکم، لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه به هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره وینځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره وینځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترنج نن ٹی وی ٹال رے تچ پروال رے پرون دی نو سترنج نن ٹی وی ٹال رے تچ پروال رے سہار قیمہ غرمہ پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے بینز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے تد اوبو پر زن شراب نوشله ور سرخ چوپان کباب نوشله دخل کو بینی او خناب نوشله هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تچ پروال ره هر مازی گرد شار نو چکر حوال ره تچ پروال ره سهار قیمه غرم پلاو ما خام خوروال ره تچ پروال ره پینز منزلن دی بلدنگ شخصی والگال ره تچ پروال ره وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چپروال رے بنز منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تچ پروال رے بنز منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تچ پروال رے خلق دا بلگار آج کش پیتی روی لوجی او تن دی سری غرمی تی روی دا جوان سڑی او ام تاو دی تی روی وال بچانی کچالو پوسی جڑال ری تچ پروال ری وال بچانی کچال پوسی جڑال رے تچ پروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پرندی نوے سترنجی ننٹی ویٹال رے تچ پروال رے پنز منزلن دی بلجن شخصی والگال رے تچ پروال رے